رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خودرو روی همین امواج آغاز میکند. در برنامه بعدی سال محمد سالی میزبان شماست. سالی خوش آمدین بستید.
ډیر مننه سید سمیا باستاسی ستړی مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته از ما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په مسکو کې د ورستې غونډې برخوال وایي چې نه دي توانېدلي پر اوربان یوې موافقې ته سره ورسیږي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غبرګور یا جوزه لسمه د مې میاشتې 1/3. پایل خبرونه کېږي. په مسکو کې د سوې غونډې برخوال ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی دی. د سولې ولسی حرکت شاوخوا 1/3 غړي د هلمند له مرکز څخه د مساکله پر لوري پر لاره دي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي خبرداری ورکړی چې که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. په مسکو کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو په ګډ اعلامیه کې ویلي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ سوی خو نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنې جګړې بین الافغاني خبرې وسوې. په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره سوه لیکل سوي چې د اوربان پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړتیا او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې سوي دي. د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربان اعلان و، داسې اوربان چې د سولې پیلامه سي. د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت ویان سهیل شاهین ویلي چې ځینې مسالې نورو بحثونو ته اړتیا لري. د سولې ولسی حرکت شاوخوا 1/3 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه مساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي. دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه شمال ته په 110 کیلومترۍ کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون رسنیو ته په خپل غږیز پیغام کې وویل
سولې ولسی حرکت 1/3 غړي نن شپه
وطن دوست زیاتوي چې د لارې په اوږدو کې له خلکو سره ګوري او د هغو ولسي خلکو یو واقعي تصویر چې د تیرو کلونو جنگ جګړو ځپلي نړیوالو ته وړاندې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل
د شنبه په ورځ چې د افغانستان او د استرالیا لوبه کیږي زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډیر ښه بالینګ وکړي، همدغه رنګ په بیټینګ کې ښه وځلیدل، پاکستان ته ماته ورکړل. استرالیا هم یو قوي ټیم دی او د پر امدګۍ سره راغلی ده، نو زه په خپل ټیم باندې هم باوري یم انشاءالله.
د پاکستان د کرکټ لوبډله به نن جمعه د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ سي. د انګلستان د کرکټ لوبډلې پرون جنوبي افریقا ته په 104 منډو ماتې ورکړه. سبا شنبه د کرکټ نړیوال جام لپاره بل سیالي د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د پاکستان د پاوز مشر قمر جاوید باجوه د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان او یو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړ. دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محاکمه سوي وو. د پاکستان د پوځ په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره سوي ویل سوي چې پر بل متقاعد جنرال جاوید اقبال د 14 کلن شاقه بند حکم سوی دی. په بیان کې ویل سوي چې دغو کسانو بهرنیو ادارو ته حساس معلومات ورکړي وو او د پاکستان پر ملي امنیتي معامله کړې وه. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک خبرداری ورکړی که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. براین هوک ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکا وروستي حرکتونه د ایران د مخې د بندولو لپاره دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا کلک متحد سعودي عربستان پرون پر ټولو عربو غږ وکړ چې په خلیج کې وروستیو حملو ته په ټول زور سره ځواب ورکړي. د سعودي عربستان مشرانو پرون ویل چې د عربي هیوادونو او د خلیج د سنی هیوادونو د استازو دوی بیړنۍ غونډې به جوړې سي. په دغو غونډو کې به د متحده عرب اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو د ټانکرونو د سبوتاژ او د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې د ادعاو په اړه خبرې کیږي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت په یمن کې حوثي وسلوالو اخیستی دی. تهران په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لیږدول سوی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر پرون په یوه بیان کې ویلي چې دا کارکوونکی یې په خټه روسی دی چې زیات ټپونه لري او بلګراد ته لیږدول سوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې هغه به د سربیا په پلازمینه کې د هغه له کورنۍ سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو دوه کارکوونکي تیره سېشنبه د کاسوو په شمالي سیمو کې چې اکثریت سربان اوسیږي د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو. د ملګرو ملتونو دویم زخمي مامور په خټه سرب دی، دواړه پولیسو نیولي وو. پولیسو روسی وګړي په هغه ورځ خوشي کړ او سرب وګړي یې وروسته را ایله کړ. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په مسکو کې د وروستۍ غونډې برخوال وینې د توانېدلې پر اوربان موافقه وکړي. د مسکو د غونډې له ځینو برخوالو سره مو خبرې کړي.
تاکید که از افغانستان آمده بود عمدترین مسئله که بس و آتش بس بود. بنان در این موارد صحبت شد، پیشرفت های زیاد نبود.
د کورونا چاره وزارت د سفر یو قطعه د سرتیرو له ستونزو مو هم په یوه راپور کې خبرو.
نان سیلو ما روزه میگیریم، در اون امور مجبور هستیم یک چیزی شپای مشروع و امور واجور میکنیم، اون امور میخوریم.
په نور موضوعاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مشر محسن داوړ یوې محکمې ته حاضر کړل سوی دی. دوه اونیس پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ سوی خو نه دي توانېدلې چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 3 کلنه جګړه خبرې وسوې، خو ځینو سیاستوالو چې په دغو خبرو کې ګډون درلود ویلي چې پرمختګ له توقع سره سم نه دی سوی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
پاره غړې اعلان کړي چې پرون خبره شو د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربند پر امکان د اسلامي نظام پر پیوړی کول او د شذو پر قونو مثبت یو رغون کې خبري شوې دي. په اعلان کې لیکل شوی دواړو خواو فوق العاده پرمختګ کړي، خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوی ویان سهیل شاهین ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو او د لانجه د سیاسي حل پاره د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور اسوسییټډ پرست ویلي زموږ توقع زیاته و، موږ تقریبا 9 ساعته مذاکره وکړه. نور اسوسییټډ پرست ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان و، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. عطا محمد نور لایول رتبه پلاوی سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفی او یو شمیر نور سیاستوال پکې وو، په مسکو کې د طالبانو له 14 کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشر مولا عبدالغنی برادر کوله په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالی شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو. شاهین په دې اړه معلومات نه دی ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبری اژانسونو په حواله وسلوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې 4 پیل شوه او په 10 پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المنزلو په نوم جوړه سوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسییټډ پرست ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي غږېدلی دی. کابلوف د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي،
ومردل چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی خو دوی پر اوربند موافقې ته نه دي رسیدلي. په مسکو کې د طالبانو د استازو او افغان سیاستوالو غونډه له کومې موافقې پرته پای ته رسیدلې ده. د دې غونډې یوه برخه واله فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وایي چې که څه هم دواړو لوریو سراسري سولې ته د رسېدو په مقصد پر یوې ګډې ارادې ټینګار وکړ، خو طالبانو د دوی په خبره چې اوربند رد کړ. اکرام الله اکرام له کابله نور جزئیات وړاندې کوي.
په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو د پلاوی ترمنځ دوه ورځنی بحثونه له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدل. د دغه ناستې وی ګډونوالی فوزی کوپی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دغه ناسته کې پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړ او د کمکی اختر په ورځو کې اوربند ته غاړه کېنښوده. دی ویل دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په دغو مسایلو د روان میلادي کال د فبروري د پنځمې او شپږمې پر هوکړو ټینګار وشو، په راتلونکي کې به هم خبرې دوام وکړي. دا وای پر ملکی سیمو لکه مدرسو، خونځیو او جماعتونو د حملو د بندیدو په اړه خبرې وشوې. د ښځو حقونه او د ملکی کسانو ملاتړ هم د بحث موضوع غانې وي، خو څرنګه چې ټول موارد اوربند پورې تړلي باید هوکړه پرې شوې وای او په اعلامیه کې راغلي وای، خو ونه شوه او طالبانو پر اوربند توافق ونه کړ. د طالبانو د پلاوی بغړی په دې شرط چې نومي ونه خسل شي ازادي راډیو ته ویل د اختر په ورځو کې به د اوربند موضوع له خپل رهبرۍ سره شریک کړي. د په دغه ورځو کې د اوربند موضوع نه هم تایید او نه هم رد کړه. دا وایي چې په قطر کې به د افغانستان د سولې د خبرو ووم پړاو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازي ترمنز لکم کې اختر وروسته پایل شي. مسکو د سې شنبه په ورځ د افغانستان د سولې په خاطر د دوهم ځل لپاره د افغان او طالبانو د قطر د دفتر د پلاو کوربه او د افغانستان او په قطر کې د طالبانو د دفتر استازو د سیشن بپورس د افغانستان او روسي ترمنځ د سلکلنو ډیپلوماټیکو اړیکو په منځغونډه کې خبرې لرلې. اوربند د جګړې پر مهال د ملکی کسانو خوندیتوب، د بندیانو مسایل، افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، د بهرنیو لاسوهنو مخنیوي، د بین الافغاني مذاکرات او دوام، د اسلامي نظام ټینګښت، د خاورې د تمامیت ساتل، د ښځو حقوقو او داسې نور حق مسایل دي چې د افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مسکو د ناسې په پای کې د دوی په ګډه اعلامیه کې خبره شوې ده. مسکو څلور میاشتې مخکې د فبروري په لومړیو کې هم د افغان سیاستوالو او د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو د لومړی ناسې د کوربو چې افغان حکومت رد کړی و ویل د دغه ناستې پریکړې اجرایی نه دي. په همدې حال کې د افغانستان یو سیاسي کارپو سید ساق ګیلانی وایي چې دا ډول ناستې تر ډیره حده نمایشي بڼه لري او یوازینی نتیجه یې طالبانو ته هویت ورکول دي. دی وایي دا ډول ناستې پرته له دې چې مطبوعاتي تبلیغات وي او د شخصیتونو پیژندنه مطرح کړي نور هیڅ لاسته راوړنه نه لري. لدی وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې د مسکو په بین الافغاني ناسته کې د افغانستان د سولې دالي شورا رئیس او په مسکو کې افغان سفیر برخه اخلي. په دې ناسته کې د پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د سولې دالي شورا د رئیس کریم خلیلی په ګډون سلر ویشت افغان سیاستوالو برخه اخیستې وه. د طالبانو له لوري هم د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ اسوارلس نفلی پلاوی په دې ناسته کې برخه اخیستې وه. تمه کېده چې دواړه لوري به د اوربند په کولو هوکړې ته ورسیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کورونی چارو وزارت د سفر یو قتی سرتیری شکایت لري چې خوراکي توکي به کیفیت دي. دوی وایي چې په ټولو روژه کې د سیلو په ډوډۍ او به کیفیت میوه روژه ماته کړی دی. تفصیل له خان محمد سینا.
د کورنیو چارو وزارت د سفریق قتی سرتیری غلام رسول وای له سهار تر ماخامه د سوزون کې لمر لاندې د امنیت لپاره ولاړ دی. غلام رسول چې درنه وسپنیزه خولې پر سر پر تلې ځان پورې تړلې د کابل خار د عبدالحق په سلور لارې کې موټر تاله شکوي. حکومت خواړه چې ورته د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکول کیږي ترې راضي نه دی.
نان ما خوبش نیست، گوشت ما خوبش نیست، دای مای مبارک
دوای دوړې مخه نه ده، غوخه مو بی کیفیت ده. د سیلو په دوړې روزه ماته کو مجبور یو چې خوروای کړو وای خورو
مون مرم می خورې.
د یوازې د بی کیفیت خوراکي موادو نه شکایت نه کوي، بلکې وای چې میاشتنی تنخواه هم پر وخت نه ورکول کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې پولیس له بی کیفیت خوراکي موادو شکایت کوي، بلکې په خای هم ورته شکایتونه کړي دي. دوی دا هم وایي چې له مخالفینو سره د مبارزې په خاطر مناسب وسله او مهمات هم نه لري. جاوید بل پولیس دی چې وایي خواړه او میوه یې بې کیفیته ده.
تربوز شمال ما مو افطاری کم تربوز بجام
دی وای د کیلی پر زای چ پر روجماتی کی هندوانه را کوي خساوی په پوستو کې د دوی حق سوک خوري پولیس مجبوریږي چې لخپل جیب ډوډۍ واخلي
جیب خود نان بخره
د کورنۍ چار وزارت 13 ورځ په دغه ولایت کې د 600 میلیونه افغانۍ د اختلاس خبر ورکړه او ویل په دغه اختلاس کې د دې وزارت ځینې چارواکي او د یو قراردادي شرکت خاوند حاجی رسا لاس لري دغه کسان د اختلاس او د کورنۍ چار وزارت د پولیسو د غوښې په سندونو کې د درغلیو له امله نیول شوي دي د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په دغه وزارت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د تړونونو د موادو نه پلي کېدل د دغه فسادونو لاملونه ګڼي د دغه بنسټ د عدالت غوښتنې او عامه اړیکو مسؤل محمد ناصر تیموري وایي دی وایي وروستۍ ستونزه د کورنیو چارو په وزارت کې د غوښې موضوع وه لامل یې د تړونونو نه پلي کېدل دي یعنې نیم تړون پلی او نیم یې له فساد سره ډک وزارت ته د راپور په بڼه وړاندې کېږي لبل خوال اداري فساد سره د مبارزه د سار د خپلواک کمیسیون رئیس باری سلام په دې برخه کې بل ستونزه ته اشاره کوي دی وایي زموږ موندنې دا دي چې د تړونونو ټول مراحل له داوطلبۍ نه نیولې د تړون د ورکړې او اجرا پورې په ټول سیستم کې فساد موجود وي دغه بنسټ د کورنیو چارو په وزارت کې د اختلاس کوونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي په دغه وزارت کې د فساد پر وړاندې مبارزه ډېره هڅه غواړي هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی مخکې له دې ویلي چې په دغه وزارت کې به له فاسدو کسانو سره جدي مبارزه وشي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو د آزادی رادیو له ویبپاڼې او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ ووینئ او ولولئ
د کرکټ نړیوال جام د لوبو په لړ کې انګلستان د کرکټ د 2019 د کال په سیالیو کې بریالی سفر پیل کړ د انګلستان لوبډلې سویلي افریقا ته د 104 منډو په توپیر ماتې ورکړه دا د کرکټ د 2019 د کال د جام لومړۍ لوبه وه د دغو سیالیو په دویمه لوبه کې پاکستان او ویست انډیز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي افغانستان به د شنبې په ورځ د استرالیا په وړاندې خپله لومړۍ لوبه وکړي نن د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان در پیژنو عصمت څاروان په دې اړه جزئیات برابر کړي
راشد خان نه یوازې د افغانستان د کرکټ تر ټولو مطرح لوبغاړی دی بلکې په نړۍ کې هم د کرکټ ستوری ګڼل کیږي راشد خان د 1998 میلادي کال د سپتمبر په 6مه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی په 2015 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د افغانستان له ملي لوبډلې سره یو ځای شو د تر اوسه پورې په دوو ټیسټ 950 ورځنیو 18 اووره نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی دی راشد خان په یو ورځنیو مسابقو کې 298 او په 100 کې 130 منډې کړې خو د راشد خان قوت په باولنګ کې دی د تر اوسه پورې په 100 سیالیو کې 15 په یو ورځنیو کې 115 او په ټیسټ کې 9 لوبغاړي سوځولي دي په 2013 میلادي کال کې راشد خان په نړۍ کې له دې نظره چې تر ټولو په لنډ وخت کې 50 وکټونه اخیستي په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړ راشد خان د نړۍ په مهمو لیګونو لکه د هند په آی پی ایل د استرالیا په بیګ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی د سږکال په اپریل کې د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د افغانستان د 100 ټیم کپتان وټاکه
او اوس به له سپیولا ستانک ځینې واورو چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
په داسې حال کې چې موسکاو د یو ډله افغان سیاستوالو او طالبانو کوربه او څو د اوربند په ټینګښت خبرې وکړي، په کابل کې یو ځانمرګي بریت ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې په همدغو دواړو پیښو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي، په کابل کې د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمي د پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې سپاره ځانمرګي بریدګر حمله وکړه، شپږ کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي، لکه چې دا پوځي اکاډمي په 2014 کال کې پرانیستل شوه، هم اسلامي دولت ډلې یا داعش او هم طالب وسلوالو بریدونه پرې کړي. واشنگتن پوسټ لیکلي، په کابل کې دا برید داسې وخت شوی چې په موسکو کې د غونډې ګډونوالو اوربند ته د رسیدو یا آن د اوربند له هیلې پرته خپل بحث پای ته رسولی. د مقالې په دوام کې د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین خبرې هم راخیستل شوې چې ویلي دي دوی د خبرو له بهیره راضی دي او دغه سی بحثونو ته به دوام ورکوي. د موسکو په غونډه کې طالبانو د دې ډلې د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ برخه اخیستې وه. له افغانستانه هم پخوانی ولسمشر عامد کرزی، ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید هنیف اتمر، د خلکو د وحدت ګوند رهبر محمد محقق، عطا محمد نور او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. دوی لومړی د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا یې وروسته په افغانستان کې د اوربند او دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث کړی. د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی او په موسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند د طالبانو او افغان سیاستوالو په مخامخ خبرو کې حضور نه درلود. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي، طالبانو او د افغان حکومت ځینو سیاسي مخالفینو د پنجشنبې په ورځ ادعا کړې چې د موسکو په خبرو کې فوق العاده پرمختګ کړی، خو ورځپاڼه لیکي افغان حکومت لا د دواړو خواوو په بحثونو کې نه دی شامل او اوربند هم نه دی اعلان شوی. ډیلی میل لیکي، محافظه کاره طالبانو د موسکو په زړه کې په یو لوکس هوټل کې څه باندې دوه ورځې تیرې کړې او له څو وتلیو افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. د طالبانو او یو ډله افغان سیاستوالو د بحثونو په پای کې ګډه اعلامیه هم خپره شوه. د دوی په اعلامیه کې د موسکو خبرې مؤثرې او رغند بلل شوی. د بین الافغانی خبرو دوام، د اوربند ټینګښت، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د ملکیانو خوندیتوب، د افغانستان په چارو کې د بهرنیو لاسوهنو خاتمه او د اسلامي نظام ټینګښت، هغه مسایل دي چې په یاده اعلامیه کې ورته اشاره شوې ده. په دوام کې راغلي، له دې چې ځینې مسایل ډیر بحث ته اړتیا لري، موافقه وشوه چې خبرې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د ډیلی میل په لیکنه دې ته په پام چې د کابل اداره یو ځل بیا حاشیه ته اچول شوې، له دې خبرو د پام وړ نتیجې ترلاسه کول ستونزمن ښکاري.
او سم یو سیمهیزه مسله چیرو، په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ دوی مشر محسن داوړ هم نیول سوی دی. محسن داوړ د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. داوړ په بنو کې د ترهګری ضد محکمې ته وړاندې سوی دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان له مشرانو جرګې سره خبرې کړې او د خپل ملګري علي وزیر د خوشی کېدو په څیر خپل اساسي غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. فرشتې جلالزی په دې اړه جزئیات برابر کړې دي.
د خیبر پښتونخوا ایالت یو حکومتي ویاند شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوز پر یو پوسټه د حملې د ادعا او په ارتباط نیول شوی دی. شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ پرون په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو، خو محسن داوړ پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغه خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړی دی.
او با گرفتار شوم نه مخبل گرفتاری ور کازه که چاغه کم فایر شو نو مس خام خیو قانونی تا کازه و نو کنن نو سبا به هم پیش کنه مخبل زان پیش کوج ما تو ز ده حساب نه ریکم حساب نه دی ز ده انویسټیګیشن دوشی نه با کی پتا ولا کی سوک چا سکری
دا پښتون ژغورنی غورځنګ ادعا کړی چې د پاکستان پوځیانو د تیر یک شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پر سولایز ولاریون کوون کو دزی کړی او دیرشتنه ملکی وګړي وژل دي. خود پاکستان پوځ ویلی چې دریم ظاهر چانو جلسیو د پاکستان پاوځ پر محسن د وړ او د پښتون ژغورنی غورځنګ پر بل غړي علي وزیر تور لګولای چې په هغه ورځ پر پاوځي پوسټه په حمله کې لاس درلود. د پاکستان پولیسو علي وزیر د تیر یک شنبه په ورځ نیولای دی. علي وزیر هم د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پاکستان د سنا له شمیر غړو سره کتلی او غوښتنه یې کړې ده چې علي وزیر ژر تر ژره خوشی شي. منظور پښتین د خړ کمر د پیښې پاړه د پلوټونو غوښتنه هم کړې ده. هغه ویلي چې په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز باید پای ته ورسیږي او د پاکستان مرکزی حکومت باید په قبایلو کې واک له پوځ واخلي او ملکی ادارو ته وسپاري. د پاکستان په سنا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي ستاره ایاز بیګاله منظور پښتین سره د کتنې پاړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي.
حکومت سره اوس خبرې کوو بلیګیا یو یې من خبرې وي زموږ کوشش دا ده کمیټې چې موږ دې د دې ترمنځ هغه چې کوم فضا ده د یو بل باندې نه اعتبار هغه چې ختم شي او غواړو چې دا شی چې دی په رامنه طریقې سره او سیاسي طریقې سره حل شي.
د بشري حقوقو د ملاتړ نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د مې په دیرشمه پر پاکستان غږ کړی چې د سولې ایزو اعتراض کوونکو د قتل پاړه خپلواک پلټنی وکړي. په نیویارک کې د دې ادارې د آسیا د برخې مشر براد ادمز په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید په شمالي وزیرستان کې د بشري حقوقو د اعادې او د پښتنو د بنیادي حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
ستاسو ل پیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما محترم آزادی رادیو مسولینو نازما دا هله دا چې په نورستان کې تقریبا دا څه د پاس دوه نیم میاشتې کې چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننې منطقه ده او دلته دغه د بارونو ورېدو په وجه باندې بعضي ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زموږ د مرکزی حکومت نه دا هله دا چې باید نورستان د ستونزو ته په کتو سره د لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نه ډیر زیات مننه کوي چې په جیمی کې هم پر لپسې دلته برت کوچونو خو دلې خو بیا هم د جناب والد صاحب په کوششونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته د جې په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شو او سم بازي کارونه جریان لري. خپل محلي چارواکو سره غو امکاناتو کمزوت د دې بایسکی چې دا کارونه وسنديږي زمونږ د هله د چې باید دغه پیغام نشر شي.
سلام علیکم، مینا صدلا د کندهار له تخصص سره په تماس کې ما چیرو د دې درجه تاکونه چې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړی اما تر اوسه موږ ماشات نه جوړ کړی. نو تاسو څنګه هیله کوو چې دا پیغام په بار بار خپور کړي او تل ولپور چارواکو سره ورته مننه د ازادي راډیو
تورګل کوچای خبرې کوم دی غزنی ولایت نه مسول چارواکي کا د اسلامي امارت ورونه دي کا د اسلامي جمهوریت ورونه دي ډول ډلو نه دا غوښتنه لرم چې رمضان میاشت کې خو اوربان رمضان ته نه خو خیر بیا هم کدا غل اختر په شپه ورځ کې دا اوربان رمضان څه شي تر څو د سوي درګدې کړي د افغانان د دوی شپې خو خوخي سره ولمن دي دا کول دي اعتماد رد به تاسو مو یو بل فرخت مبارکي وکي ته ډیر خوند به وکي ازادي را دو زنده باد د اوربان په اله بس نور مخنه نشم. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ورستی اوریدونکو پیغام ورکړی و چې په هیواد کې دی اوربند وسی چې زیات افغانان ورته تجدید غنو اوریدونکو یې سمسونه هم راسته ولیدي. اتل زابل په خپل سمس کې لیکلي د مسکو په څیر غونډې د وخت ځای کول دي. دا غرض غونډې له سولې سره هیڅ مرسته نسی کولای. فضل الرحمن فضلی نن غرهاره په خپل سمس کې لیکلي په مسکو او نور ځایونو کې چې طالب استازي او افغان سیاستوال بین الافغاني خبري کوي باید چې په کور کې نه د ډول خبري وسی ځکه چې دا د کور خبري دی به هرې مباسي. د پکتیا له ځاځي اریو به فضل کریم درویش لیکلي خدای دې وکړي چې حکومت او طالبان د اختر په مناسبت په خپل کې اوربند وکړي. شفی جان زدران له خوست لیکلي د مسکو له ورستي غونډې مو د سولې هیلې په اوبو له هوسوي. ضیا الرحمن زرمل له هلمند لیکلي موږ غواړو چې اول اوربند بیا سوله وسی. زیارمل د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکلي نشي توکي زیات سوي دي په دې ورستوي کې چې له بده مرغه اوس زیاتې ښځې هم په دې ستونزې اخته سوي دي. عبدالواحد دقیق له لوګره په خپل سمس کې لیکلي تر هر څه مخکې باید دواړه طرفونه پر اوربند موافقه وکړي چې خدای دې وکړي په اختر کې د په خبره چې اوربند وسی او خلک دغه اختر په خوشحالۍ سره تیر کړي. او قاسم شاه مشال د لغمان لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورستۍ فیصله پر ځای پریکړه ده او ملاتړ کو په دې شرط چې د ولسمشري انتخابات پر ټاکلي وخت ترسره شي. سیاسي رادیو ته ورځي چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پرم دغه څپو د ماښام تر او بجو ورسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته خبرونه منړي او د کورنوي خاص پروګرام کور کلی. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې اوریدل سي چې آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی.
له جنگ زره چوي دا سمه بدي سيغي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسو ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم چیرو خوښ د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی په مسکو کې د ورستۍ دوه ورځنۍ غونډې ګډونوالو په ویلې مې کې ویلي چې د دې په خبرو کې پرمختګ شوی خو نه دي توانېدلي پر اوربان موافقه وکړي په مسکو کې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د افغانستان پر 3 کلنه جګړه بین الافغاني خبرې وشوه د سولې ولسی حرکت شاوخوا 30 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه مساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه د شمال په 110 کیلومتره کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي د پاکستان د پوځ مشر د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان ایو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړی دی دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محاکمه شوی وو د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استاذ ابراهیم هوک خبرداري ورکړ ک ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي او په کاسو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان شوي وو یو د تداوی لپاره سربیا ته لېږدول شوی دی تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست د ازادي راډیو د او نورې خبرونې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدلې سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی 219 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلې سي په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي شکایت لري چې درسي کتابونه نه لري دوی وایي چې په یو ټولګي کې 4 یا 5 کتابونه موجود وي چې ګڼ زده کوونکي ورباندې راټول وي د کونړ ولایت مسولین هم دغه ستونزه تاییدوي او د حل ژمنه کوي تفصیل د روحلان وری په راپور کې
سات مفت اوخر اخی
دا د شګل ولسوالۍ اړوند مختلف منځنۍ خونځې د چی پکې ل 300 زیات انجونی او هلکان په زده کړو بوختي خو د کتابونو لنشتوالي شکایت کوي دوه تنه زده کوونکې وایي
سمایا د ملالم کولی وسیدون کې موږ په کیسه د کوونکې ډیر کتابونه نشته لکشته ډیر نشته
د مانو پزیلانه د ملالم کولی وسیدون کې کتابونه انګلیسي نشته پښتو نشته دری نشته ټولې ډیر کتابونه نشته پنځه شپه کتابونه راکلي نور نشته مشکل خو ډیر دی خو لکه کتابونه نشته د زده کړه پکې استاد ته لکه چې ولې کنده کوي
دوی وای د کتابونو د نشټوال لامل ډېرې وختونه تری درس پاتې کیږي او د ازموینو پر مهال غنو ستونز سره مخوي
نو می شبانه د ملارم په دنه سنو منځني خوندش پغم ټولګي زمونږ ډېر کتابونه د کومنګ راغه کتابونه رانه شنمږه امتحان په چی کې ورکو کومنګ تا دغه کتابونه سوالونه راوړل مونږ به څنګه هر کومنګ سره کتابونه نشته
د یاد خونځي خون کې احمد الله هم وای چې د کتابونو د کموالی په وجه د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم زیات مشکلات لري
اکثر شاګردان سره کتابونه نشته لري اکثر شاګردان سره مونږ کوشش کوو چې په خپل پیسو مله کم شعر اوړو ولا ما شمان دا خپل ترسي وي خو بیا مستون ده
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیل عبد القهار خونزاده د پنځشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږلي دي او ورته ډاډ ورکړي چې دغه مشکل به ډیر زر حل کړي
د وزارت معرف نمنګ بار بار غوښتنه کړې ده او هغه مونږ ته د سی وعده راکړې ده چې دا ستونزه به د 3 میاشتو کې حل شي
هغه لز د کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کیږي باید خې وساتي څو له هغه ورسته ز د کوونکو هم اتریګه ټ واخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نشي
ستاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
یعنی ده زمانم دی وړ وړ دی ځا مختاب نه چته وای مختاب خسای په پیسو وای مختاب خسای په نلک وای مختاب خسای په پوانه وای مو مختاب څوک وای نو مختاب خسای په چی باندې وای یو مور یا پلار یا ورور یا خواري سره کې بدنګي کې ملک لري دی کې مونږ خېمه ولاړې سپېرو شمو کې پراته دی بیگانه ورور دی سبانه ورور دی سبانه ورور دی بیگانه ورور ولې سمو ته کار ځون پیدا شي ولې نه وای چې کار ځون پیدا شي مونږ ځپاره ټولې ماشومانم
ویتور خیر اٹولم بی دوه بچای لارم اس پلانای دوګی خیر اٹولو پیغه دوره راوړی شي بغاتی و خرس پلانای دوګی تاسو نه تور په هیتوري یو سره مې دای شو کې ولا ګید مرس
عرفانه ما دلته مکتب لري درس ورکي مونږه خ درس ریاد نیسو څوک چې درس نه وي دغه زور نه لري چې پیسې ورکي دولتي ترشي خپل درس وي ول شي غټ شي د مکتب د چې مونږه چیرې رسي چې مونږه درس وي او خیره غټ شو به وظیفه واخلو د مثلا ډاکټر انجینر پولیس قومندان شي وشو که څوک مکتب نه وي درس به یاد نه وسی راتلونکی به خراب وي دې ته یو پیغام لرم چې باید درس وي تعلیم وکړي چې چیرې ورسیږي باید درس وي چې انده درس او انده قلم د چیرې خلک رسي
ستاسو پیغام ستاسو غږ نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تل اسکلانې د انجلیل پر تکل سوي ده
تر ماستریکا چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني
سلامونه او ښه چاره دا ونې د انیمی نړۍ په خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې په ورستیو څو میاشتو کې د کورنۍ تاریخوالي لقبل د خزو د وژنو پیښې زیاتې شوې
مطابق د قانون مطابق د نظام مو حکومت لري مو وزارت داخله لري
دا نه موسیقي قتل نه ده بلکې د عمدي قتل ده
اول خدای اعدام وګرځاوه د هیڅ اساس نه لري چې پولیس به د برخه کې اقدام نه
کړي چارو وزارت یو ناکام وزارت تر بالکل په جرأت ویل شي د دې هغه نمایشي پروګرامونه
ولې د خزو دغه ډول وژنو ته د ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي قانوني پاړه څوایي اړوندو ادارو په دې اړه څه کړي او دغه ډول پیښې د نورو خزو په ژوند څه غیس پرې باسي زموږ همکاري فرشتي غني هم دغه مسایل په یو راپور کې رانغښتي د خلکو نظرونه هم لرو خو اوس راپور ته وښی
د افغانستان په نرواک ټولنه کې اکثره وخت خزي په بیلابیلو نمونو له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې ځینې وخت دغه تاوتریخوالي د دوی د مارک سبب هم شي د افغانستان لوی سرنوالي وایي د 1390 کال د مرغومي میاشتې څخه د 1390 کال د وري میاشتې تر پای پورې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا شپک څلوېخ هغه پیښې څېړلې دي چې د خزو د مارک سبب شوې دي د دغه ادارې بیان جمشي رسولی وایي چې د تیر په پرتله په دغه شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی
د 1390 کال د مرغومي میاشتې د 1390 کال د حمل میاشتې تر پای پورې د افغانستان لوی سرنوالي 1106 هغه قضیه سیړل دي چې توسي د امنیتي او کشفي ارګانونو د خزو د حقوقو مدافع بنسټونو بشري حقوقو خپلوا کمیسون او مدني ټولنه لخوا د هواد له څلور د شولتونو څخه را لګل دي په منځ که شپک څلوېخت د تاریخوالي هغه قضیه شامل دي چې د خزو په مرګ تمامه سوي
په مرګ خانم ها شوه
له بل خو د افغانستان د خزو چارو وزارت مرستياله سپوږمۍ وردک هم وایي د روان کال په لومړیو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د خزو پر وړاندې د تاریخوالي پیښې زیات شوې دي د هغې په خبره د روان لمریز کال د وري له لومړۍ د غبرګولي تر لومړیو په ټول هیواد کې له دوی سره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې دي چې اووه یې د قتل پیښې دي په دې شمیرو کې د خزو د وژل کېدو هغه درې پیښې هم راځي چې د روان کال په غوی میاشت کې په کابل کې وشوې. د غوی میاشتې په دویمه نیټه د کابل په چهل ستون سیمه کې یوه ښځه د میړه او زامنو له لورې ووژل شوه. تر هغه وروسته د همدغې میاشتې په یوویشتمه نیټه د ټلویزیوني خپرونو ویاند او د ولسي جرګې فرهنګي مشاوره مینه منګل هغه وخت د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل شوه چې د دندې په لور روانه وه. د مینې منګل مور ادعا لري چې لور یې د پخواني میړه جاوید له لورې وژل شوي.
همیشه فزه تعدید ولم د خلکو منطقه ټوله وینو نیولې وه، ټوله منطقه وینو نیولې وه. ډاکټر صاحب اشرف غني نه دا خواهش لرم دا خلک دې دام سي سینما لور سره ډېر ظلم کړی ده.
د روان کال د غوی په څلور ویشتمه نیټه یوه بله بوګنوونکې پیښه هم وشوه چې پریسا په نوم یوه حامله میرمن د کابل په تایمنی سیمه کې د یوه اپارتمان له شپږم منزله راولویده او ووژل شوه. د وژل شوې ښځې پلارګنۍ ادعا لري چې ګواکې دغه ښځه د خسرګنۍ له لورې د کور له شپږم پوړه راغورځول شوې ده. د پریسا ورور وایي خور یې مخکې له دې چې سا ورکړي ورته ویلي وو چې یو چا د کور له شپږم پوړه ښکته راغورځولې ده. دی وایي دوی عدالت غواړي او د دې کار عاملین باید مجازات شي.
زه چې کله روغتون ته ورسېدم د خور وضعیت مې ښه نه و. ما ترې د دغه پیښې په اړه پوښتنه وکړه. هغې راته یوازې همدومره وویل چې زه یې وغورځولم. زه د دغه پیښې مسؤلین درې کسه ګڼم، یا یې خاوند دا کار کړی، یا یې خواښې، او یا یې هم اندرور له شپږم پوړه راغورځولې. موږ له دولت عدالت غواړو ځکه زما خور حامله وه او ډېر ظلم ورسره شوی.
له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مشره لطیفه سلطانی وایي د روان کال په دوو لومړیو میاشتو کې د ښځو د وژنو پیښو زیاتوالی زیات اندېښمن کړي دي، او که چیرې همداسې دوام وکړي د ښځو د قتلونو پیښو ګراف به ډېر لوړ شي.
در دو مایه د
1398 کال په لومړیو دوو میاشتو کې موږ د ښځو د قتلونو 15 تر شپږ پیښې ثبت کړي دي. دغه ډول پیښو ته زیاتره وخت ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي چې د یوې ښځې د تر ټولو نږدې کسانو لکه خاوند، ورور او یا پلار لخوا یې ترسره کیږي. او د ښځو دغه وضعیت ته په کتو موږ اندېښنه لرو چې که په دوو میاشتو کې دومره پیښې رامنځته کیږي نو ممکن د کال تر پایه دغه ډول پیښې بیخي زیاتې شي.
ټول سال شاید مورید خیلی زیاد شه.
زیاتره وخت که کومه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي په پایله کې وژل کیږي نو تر ډیره دغه ډول وژنو ته د ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي. خو افغاني ښځې وایي چې دا موضوع زیاتره وخت د سبب کیږي چې د ښځو عمدي وژنو ته هم ناموسي قتل نوم ورکړل شي او د پیښې عاملین په مجازاتو کې تخفیف واخلي. افغان حقوق پوه مریم زرمتی وایي دا چې په کابل ښار کې د سړک په غاړه یوه میرمن وژل کیږي او یا یې د کور له شپږم پوړه راغورځول کیږي دا عمدي قتل دی او عاملینو ته یې باید سخته سزا ورکړل شي. نوموړي ناموسي قتل داسې تعریفوي:
کله چې د کورنۍ نارینه یا لومړۍ درجه محارم ښځه د یو داسې جرم په حالت کې چې هغه د نارینه و د هیجان سبب کیږي په آن واحد کې د سترګو لیدلی حال د دریو نه تر څلورو د عقل او بالغو افرادو لیدو او د یو شهادت ورکول او هغه په آن واحد کې پیغجي باندې فایل او مفعول دواړه وزل دا ناموسي قتل دی. ولې داسې یو نفر په کارتینو کې د سړک په سر باندې وزل کیږي او یا یو بل څوک له کړکۍ نه راغورځول کیږي یا یو بل څوک په بل شکل باندې وزل کیږي دا ناموسي قتل نه ده بلکې دا عمدي قتل دی.
له بلې خوا د یو شمیر نورو ښځو اندېښنه بیا دا ده چې زیاتره وخت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو تیښته د دې سبب کیږي چې دغه ډول پیښې زیاتې شي. د کابل پوهنتون پخوانۍ استاده همایره حقمل په زیاتره پیښو کې امنیتي ارګانونه په دې تورنوي چې د خپلې دندې په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي.
مطابق د قانون، مطابق د نظام، مطابق د یوه جوړښت، موږ حکومت لرو، موږ وزارت داخله لرو، دفاع لرو، امنیت لرو، شورا د امنیت لرو، نور ادارات لرو، وزارتونه لرو، چې دوی باید د دغو بې مسؤلیتۍ نه نور ووځي او احساس د مسؤلیت وکړي. امنیت همین کار
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نورصفی بیا وایي چې دا د ښځو چارو وزارت کار دی چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د ښځو پر وړاندې د قتلونو پیښې کمې شي. نوموړي د ښځو چارو وزارت زیاتره هغه پروګرامونه چې د متضررو ښځو د عدالت غوښتنې لپاره ترسره کیږي ناکام بولي.
ښځو چارو وزارت یو ناکام وزارت ورته بالکل په جرات ویلی شم. د دې هغه نمایشي پروګرامونه، هغه نمایشي سیمینارونه فقط مخصوص که تاسې دغه سیمینارو عکسونه مقایسه کوي، فقط د فوتوکاپي ماشین نه دی ایستلی اوسي، هماغه تکراري چیرې دي چې راځي. په پراخه توګه باندې ذهنیت سازي نه ده کړې. خلک د ښځو احترام ته یا د ښځو د حق د پیژندو دپاره ذهنیتونه ورته برابر کړي نه دي.
نوموړي وایي چې د ښځو چارو وزارت که چیرې غواړي فعالیتونه یې ګټور تمام شي نو خپلو پالیسیو او کړنلارو ته دې بیا کتنه وکړي. خو د دغه خبرو په مقابل کې د ښځو چارو وزارت ویلي چې دغه وزارت تر خپله وسه پورې د ښځو غږ اوچت کړی دی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ د نیمې نړۍ خپرونې ته وویل چې دوی د ښځو د عدالت غوښتنې لپاره زیاتې هڅې کړي او دغو هڅو ښه پایله هم ورکړې ده.
موږ تاسو په یوه کچه کار کړو، هم رسنۍ دادخواهي کړي، موږ دادخواهي کړو. موږ هم نه غواړو چې دا پیښې وشي او دغه د ما اوسنی تک چې د ما سره دوه درې کسان د کمیسیون غړي هم چې د داخله وزارت ته ورڅو او د خبرو ورسره پاتر کېوو، دلیل یې هم دغه دی چې موږ د دوی نه پوښتنه وکړو چې دوی ولې دومره بېغوري او دومره بې پروایي او دومره د خپل مسؤلیتونو په برابر کې بېتنایي کړي، یا څه دلیل دی چې دغه پیښې وشوې، درې څلور پیښې وشوې چې موږ ډېر خپه.
خو د کورنیو چارو وزارت د اغلي وردګ دغه خبرې ردوي او وایي چې دوی هڅه کړې چې د زیاتره پیښو عملین ونیسي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي وایي دوی توانېدلې د مینې منګل د پیښې په تړاو دوه کسه او د پریسا د پیښې په تړاو چې د کور د شپږم پوړ څخه راغورځېدلې وه هم دوه کسه ونیسي.
اول خو دا اعدام موږ ردوو، د هېڅ اساس نه لري چې پولیس په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. موږ همواره د ته متحد یو چې هغه مجرمین چې جرمونه ترسره کوي د هغو پر وړاندې بېرحمانه عمل. د مینې منګل د قضیې په تور هم دوه تنه نیول شوي دي، خو اصلي عامل یې نه دی نیول شوی. تاسو پوهېږئ چې هر مجرم او جنایت چې وکړي هغه بیا دښمن په خپل غېږ کې نیسي. موږ به هڅه وکړو چې دغه مجرم ته د همدو دښمنانو په غېږ کې جزا ورکړي.
له بلې خوا حمیره حقمل وایي خلک هم د جرمونو په کموالي کې ګټور رول لوبولی شي. د هغې په خبره که چیرې د یوې پیښې په مقابل کې خلک غلي پاتې نشي او پر وخت امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړي نو کیدای شي د ښځو پر وړاندې د جرایمو شمېرې راښکته شي.
که چیرته متاسفانه د موږ د سترګو په وړاندې هم یو جرم واقع کیږي، موږ ځان مسؤول نه ګڼو. هلته که پولیس نه وو، هلته که مثلا امنیتي چارواکي نه وو، خلک خو هغه خلک چې تلیفونونه یې په لاس کې دي، فلم برداری که عکسونه خیلی، آیا نشي کولی چې مثلا هغه خلک ونیسي؟
افغان حقوق پوه مریم زرمتی وایي د دې لپاره چې دغه ډول پیښې زیاتې نشي نو د قانون عملي کول اړین دي.
ټول کشفي نهادونه، عدلي نهادونه او محاکم مکلف دي چې د خپلو اتباعو دپاره قانون پلی کړي. بنان که چیرته قانون په ښه توګه باندې پلی شي، متهم توقیف شي، جرم پرې باندې اثبات شي او مجازات تطبیق شي او ټولنه د دې نه آګاه شي چې و د فلاني جرم دپاره فلانی کس په حیث مجرم وپېژندل سو او دغه مجازات هم ورته وټاکل سو، دا بالاخره درس عبرت کېږي او نور به په ټولنه کې د افرادو په وړاندې جرمي مسایل سطحه راټیټېږي او د ښځو د نارینهوو امنیت به خوندي وي.
د افغانستان د جزا کوډ په 546 ماده کې راغلی عام قتل هغه ته وایي چې د قتل ترسره کولو په موخه د بل ژوندي شخص حیات له منځه یوړل شي. او د جزا کوډ په 546 ماده کې بیا راغلی که چیرې د عام قتل لپاره مخکې له مخکې برنامه‌ریزي او ترسوت موجود وي نو مرتکب په اعدام یا لومړۍ درجه دوامدار حبس چې له 20 کلونو کم او له 150 کلونو زیات نه وي محکومیږي. دا ډول د افغانستان د جزا کوډ په 543 ماده کې راغلی هغه شخص چې بل ځان وژنې ته تحریک او په یو ډول نه یو ډول د هغه په ځان وژنه کې مرسته وکړي او تحریک یا مرسته په ځان وژنه تمام شي نو مرتکب په 1 کال حبس محکومیږي. دا چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو په اړه هم خلک څه نظرونه لري ځینو ته به یې غوږ شو.
ایمانم حبیب الله رئیس خیل د لوګر ولایت اوسیدونکو دغه سی قتلونه سی کیږي خامخا موږ ته تشویش وړ ده. دلیل امدا ده چې د خلکو فرهنګي کچا تعلیمی کچا دا ډیره ټیټه ده او بیکاری هم دلته په دې ملک کې زخته زیاته ده.
سه کې خزینه او جنا په لوړه کې چکتل کیږي خاص کر زخپل کله چې دیدم دی په لوړ ځم دا ویر را سره وی چې دی داسې یو حادثه سره مخ نشم نو دا ستونزې ډېر زیات دي او شخصا زخپل ډېر متاثر شوی یم.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د انیمې نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړي او ما همین هوا درته وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنور دین کو سلام. آیا داسې کسان مولیدل چې په خبره لغ خپل خپلوانو سره اړیکې پرې کوي؟
ما ډېر ما ټول سره کته کړ څوک به جه کارونه یا به جه خبرې کوي دې ټول سره ارتباط کته کوم
لغ خپلوانو سره روابط پرې کول سستون زیرا ولړوي
خانه ورورګلوي چې د تر منځ هغه هم له منځه لاړل هغه کوم مرسته چې په سستونزو کې دی یو بل سره کولای شو راي هغه هم له منځه لاړل
او خلک څنګه کولای شي چې خپل پرې شوی اړیکې لغ خپلوانو سره بیرته ورغوي
دا باید وس پنګيري د منډکی پنځه پنګيري راځم چې دا کته روابط خلاص
خو ګوریدونکو دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم. د موضوع دراس پړول په منظور د راپور ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې وتمثيلي ټوټه هم لرو خو په پیل کې راپور ته وښې چې مریم توخی وړاندې کړې.
قدرمنو دوستانو انسان یو ټولنیز موجود دی. همدغه ټولنیزتوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی. خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کیږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کیږي. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړې دا چې ولې نوموړی وای
ما ډېر ما ټول سره کته کړ زه ته پیسې ما خلغه پیسې اخلي خو اخي خسر سره غلطه زما طبيعت نه ده چې هغه زوامه دی غونه زه یو سویټ جک سره ما هغه وای نه ته دې موږ زومي کنه ته دې موږ تابو کز دې هغه تابو نه کوم پم دې سره ویرانه ما نه اوس نه سره لرم ولا اس ډېر خلک سره ما کته کړی دا نه جایز هغه گی هغه به جای کارونه کې به جای کارونه دې مخبل نه خوخي څوک به جای کارونه یا به جای خبرې کې دې ټول سره ارتباط کته کوم دا دې ما نه خوخي بیخ تیم نورزم واده تیم نورزم او ډیرو ته ورغل یم نه
ځینې خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپل خپلوان سره اړیکې پرې کوي او ځینې وخت د فاميلی ستونزو له کبله هم د اړیکې لمینځ ځي. د کابل ولایت اوسیدونکو فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډیر تر سترګو کیږي نو موږ زیاتوي
څو مدمخ ک په لوګر کې په وسیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ په ډیره کم از مکه باندې چې دا برخه ما ته راځي او دا برخه تا ته راځي او شاید مترو خبره وه شاید یو متر دوه متر خبره وه چې دوی سره جګړه وکړل او ورونه سره بیل دي او بالاخره یو بل سره روابط نه لري دغه روابط سره خراب شوي دي. هغه خانه ورورګلوي چې دوی تر منځ وه هغه هم له منځه لاړله هغه کومه مرسته چې په ستونزو کې د یو بل سره کولای شوای هغه هم له منځه لاړلې. طبعا د ژوند خوند نشته هغوی په استراب کې په استرس کې ژوند کوي نه یوازې دا چې دوی دغه خپل روابط له منځه سره لاړل او د دې ترڅنګ البته د خپل کلی له نورو خلکو سره روابط هم مشلیدل ځکه چې هغوی له ډاره اوس نشي کولای راوزي له خلکو سره کته پورته شي له خلکو د خلکو په مړي ژوندۍ کې شرکت وکړي.
د خو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي او کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپل اړیکې ختموي خو دا کار وروسته پښیمان لري. د کابل د ترخیب له اوسیدونکو رحمت الله هم دا خبره کوي
موږ خپل دي
زمن وزه د قطره ابیت نو سره فائدہ سو خو بیا زخفله درلم یو غختل سره دا دوی کرا ورسه ورغلم مال تور سره کین استم کنه ای دوی زلک چاغه واغه مورته ل مکوی دسی خیر د زلک شریت اصلک مشره خو دی بیا زلک ی له سوال دا مجبور سی یا وډار سی یا ملامت دا د راغه خو ما بیا مر خپل مسئولیت په غاړه وخت ورغلم او دوی کور ته کور کې ورته کین استم او اوس ان شاء الله خدی را سره که ما خپل ځان ملامت یم خپل په غاړه وخت ورغلم کدی ملامتم خو ما په غاړه وخت ورغلم په کور کې ورته کین استم بس اوس را سره خدی ډیر خوشاله یم تاړي کې جوړس دوی م خوشاله دي زم خوشاله یم اړي کې جوړس
خی اړي کې پټول نه کې د انسان د عزت او خوشنخ سبب ګرځي همدارس خی اړي کې ل رواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خان محمد وای چې دوی ډیر کوخخ کوي ل خپلوان سره خی اړي کې ولري نو ما وړه زیاتوي
تروز فضل خدای د تروز همو چا سره قط علاقه بوګنی دي کړي چا سره هر چا سره مونږ صمیمی خبره دوستی انډوالي په صداقت سره کوو والله خو مو شکر د مونږ مشران لرو مثلا د زمونږ د خپلوان په مینس کې کومه جنگ جګړه کومه خبره راځي بس مشران دا فیصله کوي بیا مونږ مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي بس بیت سره روغ جوړ شي یار تر اوسه نه مې دي کړی نه والله ډیر خوشاله ما دا قط او روابط خود سه یو شی ده چې بیخي ښه نه ده باید دوستی زیاتی صمیمیتی انډیوالي خپل سره پردې سره ټول سره او دا تشویش فضل خدای دا مونږ تر اوسه نه لرو چې او مایفل ته زو یا د چا خپل خپلوانو کرے زو دا زمونږ پزړه کې نه راځي چې یادا سره راځي د سره خو ځخه پم څنګه وکړو دا نشته زمونږ په او راحت زو
خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي د پکتیا ولایت اوسیدونکو حاجی عبدالحنان وای خلک باید کوخه کړي چې د خپل دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لارې د اړیکو پرې کول نه دي نو ما وړه وای
کته روابط باید خپلوانو ترمنځ ونسی کړي د خپلوانو ترمنځ کته روابط کیږي د خګوره ګناته ځان مخامخ کوي دا باید دوه سپینګيري د منډکی پنځه سپینګيري راځه مسی د کته روابط خلاص کی دا سر وغواړي د د افغانستان انانات شاید باید اوسیدا د جرګو په خلو باندې کېږي د پښتنو په خلو باندې کېږي دوه خپلوانو په منځ کې کوم مشکل تر راغلی دا مشکل د پنځو د دوه سپینګری په مابین کې د خلاص د لسره دا مشکل که پز دا خو د بدی مشکل دا بدی تر جوړیږي دینه خو خلاف کارونه جوړیږي دا د موږ ملک څخه بدبختی لنډ کوي دا خو دی جوجه بدبختی لنډ کوي دا چې یو دیونه منی بل د بل منی کدا سره ومنل مشکل اوار دي هیڅ مشکل دا باید جوړ شي کدا جوړ نشي دا بدی تر جوړیږي بدی څه جوړس بدی خو د خدای خو خنه ده کتر وابطونه سي کدا وس دا ګنا ده دا کارنه د سپینګری په خلو باید نه نه سپینګری په خلو جوړ شي
اسلام هم په خو او نیک وړي کو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي په دې اړه دینی عالم مولوی حمید الله وای
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي ډیر اسباب دي د لپاره لکه اوس اکثریت مونږ او تاسو ورونه چې هغه په فرېشاني اقتصادي فرېشاني باندې مبتلا دي دغه یوازینی سبب هم د قطع روابط کېدلی شي پیغمبر علیه السلام حدیث کڅوک وای د درې ورځو نه اضافه د خپلوانو سره روابط قطع کړل او دای وفات سه وفات سه نو د دې ځای جهنم ده ان په ډیرو کلاکو الفاظو سره چې وسړی ته او مسلمان ته دا ویل سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا ځای جهنم ګرځي په دې معنی چې دا ډیر یو بد عمل ده خطه دي روابطو یا مسلمان سره رابطه قطع کول خپلوانو سره رابطه قطع کول یا غو سره کینه پرړه ساتل دا شران بیخی نه روا ده
د خپلوانو سره اړیکې پرې کول پر رواني لحاظ کور نه یو ټولنه تا کوم مشکلات راولړوي پر واپو استاد یو الحق شام سي په اړه داسې وای
بل بل ستونزې درلودلی شي اول خو دا چې انسان یوازې ژوند نسي کولی دا یو مسله بل رواني مسایل درلودلی شي چې ایجاد کړي هر یو کس تنها کیږي له ځانه سره شخصي انتظائي او ډیر غیر واقعي افکار مخ کیږي منځوي ژوند او خپل ځان سره د هر چا په رابطه قضاوتونه کوي خپل ځان سره د ټولنې په رابطه د نورو په رابطه یو خاص ډول افکار تر رسیږي د خپل له یو بل زاویې زور دی رنز دی او تکلیف دی ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګری او بیل خیخان سکوسی اعتماد ملری بتونه نکی یعنی همیشه تاسو ادارات کې څو ګورې د تایید او د اعتبار لپاره د دوستان د باید معلوم شي سو په دې خاطر زمونږ اړیکې کمیږي زمونږ دوستان کمیږي او دا ستونزه د انسان لپاره یوازې ژوند نسی کولای مشکل ورته جوړېدلی سي او د نور سره په ژوند کې د وده پرمختګ شخصیت هویت او هر څه جوړېدلی سي
زه نوید ځلان ما هنګر ما او زه د کور کلی برنامه ورم او تاسو هم اورئ
خو ګوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاوي و تمثيلي ټوټه لرو چې تاسو پام ورته راړو
د فرید پلار پویږي چې خور سره د عام نور زما مړی ژوندۍ بسته نور دې نه را کړ راضی او نه ورزم.
ولی بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندۍ وشکوه؟ ته خو هر ورځ دی او چا نه او چا سره اړیکه پرې کوې.
ولی ته نه پوهېږې چې چا سره یې خیکی کړې ده؟ هغه چا سره چې زه ورسره مړی او ژوندۍ نه لرم، زما د زده دا کار وکړ او د جان آغا لورې زوی ته وکړه.
ګوره ښځې، دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس جان آغا خو د ورور ده. یوه خبره وه تېره شوه، ولې په نا خبرو پسې ګرځې؟
ورور مې دی، زه د چا پروا نه لرم. یو مې چې زړه له چا تور شو بیا نو یې ورسره نه کوم. زه ورسره نه کوم ستا نو زړه. ښه نو رښتیا دې میرویس جان واده ته څو نفر خبر کو؟ نش به کینو لس به ولیکو.
څوک به خبر کې؟ تا خو له ټولو سره شکولې ده، له هیچا سره مړی او ژوندی نه لرې.
ځه ځه، خدای دې همسایګان او همکاران لري، هغوی خبروم.
خدای دې انصاف درکړي. زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي. ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه. دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره دې اړیکې پرې کړې. زیان مو وشو عذر مو نه.
اوله زه هم په واده هېڅ پوه نه شوم او ډېره خفه هم شوم. هغه خیکانو ته هم کم راغلو، ټول میدان هغوی نیولی و او کتری و کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي.
ټول ستا کارونه دي نو.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بلې خپرونې ښه وخت.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.